سلامونه د ازادي رادیو مخامنه خبری مجلې ته خراغلست. نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د زمری یا اسد درویشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د اګوست له 14 سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. په خوست ښار کې یوې چاودنې درې کسان وژلي او اووه تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا چاودنه سپین جومات ته نږدې په یوه هوټل کې شوې او مړه او ټپیان یې په دې ښار کې دیره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا حمله د بی پیلوټه الوتکې په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې په نښه شوی دی. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې نور تفصیل راځي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په هلمند ولایت کې په رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګیدلی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیزه ډک کار بللی دی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمری له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر راز پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. اخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکې نای ویلي دي چې اوس مهال لس تنه خبریالان د طالبانو د حکومت په محبسونو کې بندیان دي. په وروستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د تولو نیوز خبریال عطا الله عمر او د اطلاعات روز خبریال وحید الرحمن افغان نیولی دي. د ستر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو او له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته درانه مالی او ځاني تلفات اړولي دي اندېښنه ښودلې. آی سی آر سی ویلي دي تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې دا هیواد لا د مخه له پیچلو بشري ناورینونو څخه کړیږي. بیان زیاتوي چې دا مهال له افغاني سرې میاشتې ټولنې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې له خلکو سره خلکو ته روغتیایي مرستې رسوي او تر څنګ پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور اړین مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې لسلو زیات کسان په افغانستان کې د سیلونو د راوتلو په نتیجه کې مړه شوي دي. لسګونه زره څاروي تلف شوي او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امریکا د هوایي ایالت په ځنګلونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې د مړو شمیر شپږ نوي ته لوړ شوی. په همدې حال کې د تری تم شویو کسانو خپلوان له هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي. وروسته له دې چې خپرېدونکی اور د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوي سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو، د هوایي والي جاش ګرین پرون په اور سوځېدلی ښار لاهیاته د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په ماوي کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي. دا په وروستیو سلو کلونو کې په دې سیمه کې بې ساري اور لګېدنه بلل شوې ده. او د چین دفاع وزارت نن وویل چې د دې هیواد د دفاع وزیر لی شانګفو به د اوکس د اګوست له 14 څخه د اګوست تر 19 پورې روسیې او بیلاروس ته سفر وکړي. د بیان له مخې ښاغلی لی به په روسیه کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا وکړي. د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بیلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بیلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني. چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې زیات نږدې کړي او ګډې ګزمې او پوځي تمرینات یې کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نور خبرونو تفصیل راځي. په خوست ښار کې 14 کډې بي پيلوټه الوتکې بریټ
دا معلومه نه ده چې 14 صفصم ته ده. درې تنه شهیدان او وطن زخمیان لرو.
په دې اړه تفصیل به په یو راپور کې واوري. په نورو موضوعاتو کې د طالبانو چارواکو د هلمند ولایت پر رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز اعلان کړی او په کندهار کې درې نور خبریالان نیولې دي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبریالان د اسلامي امارت د ځواکونو له لورې نیول شوي دي چې موږ هڅه کوو تر څو دغه خبریالان ژر تر ژره راخوشي شي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه لرو او په سیمه ایزو مسایلو کې به واورئ چې د ایران د حکومت امنیتي ځواکونو نه تنه بهایان نیولی دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د راپورونو برخه ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل په خوست ښار کې یوې چاودنې درې کسان وژلي دي او اووه تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست چارواکي وایي دا کسان چې په نښه شوي دي په خوست ولایت کې دیره وزیرستاني کډوال دي، خو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په دې برید کې د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر په نښه شوی دی. البته دوی وایي چې د پیلوټ الوتکې په برید کې په نښه شوی دی، خو په دې اړه په تفصیل کې به نور جزئیات واورو. حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه را سره دی. تلاش سره
سلامونه. د طالبانو حکومت چارواکي وایي نن شاوخوا یوولس بجې د خوست ښار په مرکز کې یوه چاودنه شوې چې تلفات هم لري. د طالبانو حکومت د خوست ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني تاییدوي چې په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي، خو وایي دا د پیښې څرنګوالي په اړه معلومات نه لري. د نن ازادي راډیو ته وویل
نن د غرمې په یولسو بجو د خوست ښار د سپین جومات ته نږدې یو هوټل کې چاودنه شوې ده چې دا معلومه نه ده چې چاودنه د څه سمته ده. درې تنه شهیدان او اووه تنه زخمیان لرو.
ښاغلی عثماني وایي د مړو جسدونه او ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. نوموړی همداشان وایي چې ممکن د پیښې په تلفاتو کې زیاتوالی راشي. په خوست کې خبریالان بیا وایي د پیښې د ځای او هغه روغتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې چې د وژل شویو جسدونه او ټپیان پکې دي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا نننۍ پیښه د هوایي برید له امله رامنځته شوې کنه څه ونه ویل، خو پاکستانی رسنیو د خوست پیښه یو هوایي برید بللی دی. د پاکستان آج ټلویزیون نن پر خپل ویبپاڼې چې په دې هوایي برید کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو مهم قومندان حافظ ګل بهادر او کسان یې په نښه شوي دي، خو خپلواکو سرچینو لا دغه موضوع نه ده تایید کړې. آج همداشان لیکلی دي چې د دې برید اصلي هدف خپله حافظ ګل بهادر و، خو معلومات نشته چې نوموړی په دې برید کې وژل شوی دی او که نه. په پاکستان کې د نامنیو له ډېرېدو وروسته بېلابېلو پاکستاني چارواکو تور ولګوه چې په پاکستان کې بریدونه له افغانستان څخه تنظیمېږي او پاکستانی طالبان له افغانستان څخه پاکستان ته وراوړي او هلته بریدونه کوي. یادو چارواکو همداشان خبرداری ورکړی و چې که په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هغو کسانو مخه ونیسي چې په پاکستان کې نامنوي، دوی به خپله اقدام وکړي. خو په افغانستان کې طالب چارواکو بیا دغه ادعاوې رد کړې وي او ویلي دي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستاني چارواکو د ادعا په ځواب کې د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې افغانستان په سیمه کې د هیڅ یوه هیواد ناکامۍ مسؤول نه دی او پاکستان د خپل امنیتي وضعیت ته سمه پاملرنه وکړي.
ډېر زیاته مننه حسیب تلاش د ازادي راډیو خبریال و چې د خوست د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات راکول. تر اوسه پورې هم چارواکو نه دی ویلي چې دا څه ډول حمله وه، خو دوی ویلي دي چې د دې حملې د څرنګوالي په اړه د دوی تحقیقات روان دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ازادي راډیو مخمنې خبری مجله اوري. پر افغان خبریالانو او رسنیو د طالبانو د محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت په هلمند ولایت کې رسنیو ته خبرداري ورکړی چې په هیڅ صورت کې د ښځو اواز په خبرونو کې نه خپروي. په سیمه کې سرچینو او د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو آن په سوداګریزو اعلانونو کې هم د ښځو د غږ پر خپراوي بندیز لګولی. لیما سپیڅلې د ازادي راډیو خبریاله په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره را سره ده. ملي مې مهرباني وکړئ. مننه تکل صاحب،
څنګه چې تاسو ویل کته هم د حکومت په وار وار لاس خبریالانو او رسنۍ سره د ښه چلند شمنې کړې، خو برعکس د دوی پر وړاندې خپلو سخت دریځو کړنو ته دوام ورکړی دی. تازه په هلمند ولایت کې سیمه ییز خبریالان او د رسنۍ یو شمېر ملاتړ بنسټونه وایي چې طالب چارواکو رسنۍ ګواښلې او خبرداری ورکړی چې له دې وروسته په هیڅ حالت کې د ښځو غږونه خپاره نه کړي. په هلمند ولایت کې یو ځایي خبریال وایي طالبانو آن په سوداګریزو اعلانونو کې هم د ښځو د غږ په خپرېدو بندیز لګولی دی. د هلمند ګډون د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې سیمه ییزو رسنیو د ملګرو ملتونو د یو شمېر ادارو او ځینو رسنیو په مالي ملاتړ د روغتیا او د ناچاودو مهماتو په اړه یو شمېر سوداګریز اعلانات خپرول چې د ښځو غږونه پکې وو. په هلمند ولایت کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل ازادي راډیو ته وویل د هلمند اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ټولو سیمه ییزو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې کله دې وروسته د رسنۍ په هره برخه کې د ښځو غږ خپور شي تړل کېږي او مسؤل به یې مجازات شي. سرچینه دا هم وایي چې په هلمند ولایت کې لاله وړاندې ښځینه خبریالانې له کار کولو منع شوې وې او اوس یې په ثبت شوې بڼه خبرېدونکو غږونو هم بندیز لګول شوی دی. د هلمند ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو مرکز یو اعلامیه کې د طالب چارواکو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې او دا یې کار تبعیض بللی دی. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې هم یوه اعلامیه خپره کړې ده چې په دې اعلامیه کې طالبان د افغان رسنیو په ځپلو او ګواښونو تورن شوي او ترې غوښتنه کړې چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته طالبانو په لسګونو سیمه ییزې رسنۍ وتړلې او د ځینو نړیوالو رسنیو په خپرونو یې هم بندیزونه لګولي دي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتي چارو موین مهاجر فراهی پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی پر رسنیو هیڅ ډول فشار نه دی راوستي. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې، د بېکلې خبریالانو سازمان، د افغانستان د خبریالانو مرکز، د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ او یو شمېر نورو ادارو راپورونه کوي چې طالبانو واک ته بیا له بیا ځلې رسېدو وروسته خبریالانو په خپل سر ډول نیولې دي، شکنجه کړې دي، د هغوی په کارونو کې لاسوهنه کړې او آن د رسنیو خبریالانو راپورونه یې هم سانسور کړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې بیا دا هم ویلي چې د دوی ځپونکو کړنو تر ټولو محرکه قوه د طالبانو استخبارات دي. خود طالبانو استخبارات بیا د دې ادعا په اړه هم تر اوسه څه نه دي ویلي.
ډیره زیاته مننه. لیما سپیڅلې د ازادي راډیو خبریاله و چې په هلمند ولایت کې په رسنیو کې د ښځو پر اواز د بندیز په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول شویو دریو خبریالانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د خبریالان پرون د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. دا په تېره یوه اونۍ کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شویو خبریالانو شمیره اتو تنو ته رسوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په کندهار کې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د اتحادیې استازي محمد یار مجروح ازادي راډیو ته وویل چې د ټولنیوز خبریال عطاولا عمر، د اطلاعاتي روز خبریال وحید الرحمن افغانمل او د ټولنیوز رسنیو فعال شمس عمری پرون نیول سوي. د نوموړي په وینا دوی هڅه کوي چې د خبریالان ژر تر ژره خوشي شي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبریالان، عطاولا عمر، وحید الرحمن افغانمل او شمس عمری، د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري نیول شوي دي چې موږ هڅه کوو تر څو دغه خبریالان ژر تر ژره راخوشي شي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې استازي زیاتوي چې د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد د دوه خبریالانو نیول د رسنیز کار سره تړلې نه بولي، خو بیا یې هم دوی ته ډاډ ورکړي چې د خلاصون په تړاوي هڅې روانې دي. محمد یار مجروح زیاتوي چې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه په پرله پسې ډول په کندهار، ننګرهار، پکتیا او کندوز ولایتونو کې د خبریالانو د نیونې په اړه اندېښنه لري.
خو زموږ غوښتنه وړاندې هم دا و اوس هم دا ده چې که چیرې خبریالان کومه تېروتنه کوي تر نیولو دغسې نیولو وړاندې باید دغه چاره د اطلاعاتو فرهنګ سیاست پر مخ یوسی غوی ته خبر ورکی ک غوی تیروتنه لری د غوی تیروتنه باید د خبرو لارې حل بل لارې داده چې د تخطوی کمیسون سره غ باید فعالیت نور هم ډیر کی په ولایتونو کې موږ غوښتنه کړې ده چې البته باید فعال سي غړي باید ولري ترڅو دغه ډول ستونزې حل کی.
دا په تیرې وونه کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول سو خبريالانو شمیر اتو تنو ته ورسید. په پکتیا کې د اریانا تلویزیون سیمیز خبريال حبیب الله سراب، په ننګرهار کې د کلی د رادیو د دفتر مسول فقیر محمد فقیرزی، او د دغه رسنۍ خبريال جناغا صالح، او په کندوز کې د سلام وطندار رادیو سیمیز خبريال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنځشنبه ورځ راهیسې نیول سوي دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبريالانو د نیولو د نوې څپې له پیل سره هم مهاله. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته ویلي دي چې له دې وروسته د ښځو غږونه نه خپروي. ښځینه خبريالانې دا کار رسمان په رسنیو کې له ښځو سره تبعیض بولي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له خبريالې مزلفه کاکر سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د رسنیو له لارې د ښځو د حق پر خپرېدو بندیز څه پیغام رسوي.
پر ښځو باندې محدودیتونه وضع سوي وه، هغه د رسنۍ په غړو باندې چې د ګزارش د نشرولو څخه نیولی د ګزارش په ورکولو کې د مرکه کوونکو سره په استودیو کې په غږیز بڼه په تصویري بڼه دا ټول هغه مواردو چې پر ښځو باندې محدودیتونه لګولي وه. خو بدبختانه کرار کرار دا محدودیتونه نور هم ډیریږي چې اوس حتی په محلي راډیو کې کار کول ورته ستونزمنه سوی ده او دې ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې نور دې وکولای شي په محلي ریډیو غانی کې هم وظیفه تر سره کې چې دا نه یوازې په هلمند کې بلکې د هلمند ولایت تر څنګ په ډیر نور ولایتونو کې دی داس فرمان صادر کړی دی چې ځینس کولای په محلي ریډیو کې هم نور کار وکړي.
ستاسو په نظر تیرو شلو کلونو ته که وګورو که تیرو دوو کلونو ته وګورو په رسنیو کې د ښځو د کار ونډه څونه ارزښتناکه ده؟ ځکه ښځې هم په رسنیو کې د خبريالانو په توګه کار کوي او هم مخاطبین یې په افغانستان کې اکثریت ښځې دي، دوی راډیوګانې اوري. که اوس د راډیو له څپو د ښځو غږ بندېږي نو دا به د ښځو په ژوند باندې څونه تاثیر وکړي؟
دا ډیر زیات بد تاثیرات لري، هم پر ښځو باندې هم د هغوی په مخاطبینو باندې ډیر زیات بد تاثیرات لري، ځکه چې ښځو په دې ارڅو کې د شلو کلونو په جریان کې هم په دا تیرو څو کلونو کې ډیر لاسته راوړنې درلودل، په دې ارڅو کې ډیر کار کړی دی چې اوس دې غواړي بدبختانه چې هغه ټول د دې لاسته راوړنې هغه د ټول د دې زحمتونه د خاورو سره خاورو کې او دې د ټولنې څخه حذف کړي دي، د رسنیو څخه حذف کړي، پر دې باندې ډول ډول محدودیتونه لګول کېږي. حتی تر دې پورې چې محدودیتونه شاید خاص دلایل هم ونه لري، لیکن دی دا ډول سره کوي چې دی نور نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې فعالیت ولري یا هم په بخصوص په رسانه کې.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د خبريالانو د نیولو یو نوې څپه پیل شوې. دا په افغانستان کې د خبريالۍ د کار او په مجموع کې د خبريالانو لپاره څونه اندېښنې وړ دی او دا پر دوی باندې د کاري محیط څونه را تنګ او محدودوي ستاسو په نظر؟
د دې حذف کول ډېر زیات عواقب لري، ډېر زیات بد تاثیرات لري چې د اقتصادي ستونزو سربېره شاید له ډېر زیاتو رواني مشکلاتو ستونزو سره مخامخ سي. شاید دوی هغه ازادي بیان چې دوی خپل په اصطلاح وایي چې ورکړی ده، هغه ازادي بیان دوی تر سوال لاندې بیا یو حتی هغه دپاره دوی مشخص تعریف نه لري، دوی حتی د ښځو دپاره مشخص تعریف نه لري. دا چې دوی ښځې له رسنۍ څخه محرومې کوي، دوی حذف کوي، نو دا ډېر زیات منفي تاثیرات لودلی سي، نه یوازې د خپل ښځو لپاره، دا د جهانیان لپاره یو ډېر بد پیام درلودلی سي، دوی د رسمیت پېژندلو کې ډېر بد وخت درلودلی سي.
خبريالانه او د رسنیو د حقونو فعاله مزلفه کاکړ و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د زمریا اسد په څلورشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو مرکو او بحثونو اوریدل مه هیروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري په دې خبري مجله کې د راپورونو د خبرولو لړۍ ته دوام ورکو. د ایران امنیتي ځواکونو 9 تنه بهایان نیولي او د هغوی 40 درملتونونه او ګودامونه یې ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت د خلک د درملو په قاچاق او احتکار تورن کړي. ایران بهایت په رسمیت نه پیژني او د دې ډلې خلک په بیلابیلو پلمو بندیانوي. صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور په اساس په دې اړه نور جزئیات برابر کړي دي.
بهای فعالانو د ازادي اروپا فردا راډیو ته ویلي په تازه نیول شو بهایت باو کې اشکان افشین، اردلان تبانیان او د دوی یو خور او زوم شامل دي. دا په ایران کې د بهایانو پر ضد د رژیم د ځپونکو اقداماتو تر ټولو وروسته مورد ده. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونه هم درس په تهران کې د دې نهو کسانو شاوخوا څلوېښت درملتونونه او ګودامونه ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت د اګست په دیارلسمه یکشنبه په یو بیان کې اعلان کړ چې دا بهایي کورنۍ او د هغوی ملګري چې د درملو او سینګارتوکو په برخه کې کار کوو نیولي. حکومتي چارواکو په دغو کسانو د درملو د قاچاق او احتکار او ترڅنګ د پیسو وینځلو او له مالیو د تیښتې تورونه لګولي. د راپورونو له مخې ایراني ځواکونه همدارنګه د یکشنبه په ورځ په ایران کې د بهایانو د ټولنې پخوانی مشر نوی کلن جمال الدین خانجانی او د هغه لور ماریا خانجانی نیولي. خانجانی یو وار له دیار لسواتیا تر دیار لسو شپږ نوی پورې شاوخوا لس کاله بند هم تیر کړی. پر خانجانی په خوا د نظام پر ضد جاسوسي او د ملي امنیت پر ضد تبلیغ تورونه لګیدلی وو. د ایران د بهایانو د ټولنې اکثر مسؤلین بندیان دي. له هغې ډلې فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت او عفیف نعیمي هر یوه تر لسو کلونو په بند محکومه ده. د ایران امنیتي ادارو په مختلفو پلمو او امنیتي دلایلو سره د بهایي عقیدې په هغو ادباو چې ښې دندې یا پیسې لري فشارونه راوړي او د هغوی د شتمنیو د ضبط ترڅنګ یې په خپله هم بندیان کړي. حکومت هم درس په تیرې یوه لسیزه کې د اسعارو د بیو ښکته پورتوالی د بهایانو په فعالیت تړلی بللی او په دې برخه کې هم لسګونه بهایان بندیان کړي. په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې چې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پراخې مظاهرې پیل شوې. د ګڼو نورو سیاسي او ټولنیزو فعالانو ترڅنګ حکومت پر بهایانو هم ورځ تر بلې فشارونه زیات کړي او هر یو نیم وخت د دې ډلې خلک هزارو بندیان کړي دي.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، اوسم ورزو بختیار ساحل د ازادي راډیو سپورتي خبريال ته چې د ورځې مهم سپورتي خبرونه اوروي. ساحل صاحب
تکل صاحب سلامونه مې ومنئ. د افغانستان د کرکټ ټیم ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته په سریلانکا کې تمریناتي کم پیل کړی دی. د کرکټ بورډ ادارې په خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي دي چې په دې تمریناتي کم کې تر ډیره پورې د سریلانکا په کنډیشن او آب و هوا کې د لوبو په څرنګوالي باندې کار کوي. دغه راز ویل کېږي چې د لوبغاړو په فزیکي تکړښت او نورو لوبیزو تخنیکونو هم د روزونکو له لوري کار پیل شوی دی. د کرکټ بورډ ادارې چارواکو په بیلابیلو رسنیزو کنفرانسونو کې ویلي وو غواړي د دې لوبلړۍ په ترڅ کې خپل لوبډله راتلونکي آسیا او نړیوال جام ته چمتو کړي. ټاکل شوی ده چې افغانستان او پاکستان د اگست میاشتې په 22مه، 23مه او 24مه نیټه په لومړي ځل د ورځنیو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د شلوریزو سیالیو یو لوبلړۍ ترسره کړې و چې دوه د یو پر وړاندې افغانستان ګټلې و. بل لور ته ویسټ انډیز د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې هندستان ته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي تیر ورځ پای ته رسیدلې ده. د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډلې دا تو وکټو په توپیر باندې دغه سیالي ګټلې ده. په دې سیالۍ کې هند لومړی توپ وهنه کړې و چې د نه لوبغاړو په سوځېدو یو سل پنځه شپېته منډې کړې وې. کوربه لوبډلې د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره په اتلسم اور کې یاد هدف پوره کړ او دا لوبلړۍ درې د دوه پر وړاندې وګټله. دواړو لوبډلو پنځه شلوریزي سیالۍ ترسره کړې دي. تر دې وړاندې هند او ویسټ انډیز د یو ورځنۍ او ټیسټ لوبلړۍ هم ترسره کړې وې چې هغه هندستان ګټلې وې. د انګلستان چټک توپ اچونکي سټیون فاین اعلان وکړ چې تر دې وروسته به هیڅ نړیوال کرکټ نه کوي. هغه نن له رسنیو سره په خبرو کې خپل تقاعد اعلان کړی دی. ښاغلی فاین له ډیره وخته د زنګون د ټپ له امله وځورید او بلاخره اړ شو چې په 34 کلنۍ کې له نړیوال کرکټ لاس په سر شي. نوموړي یو سل شپږویشت ټیسټ، یو ورځنۍ او شلوریزې سیالۍ کړي دي چې ټول ټال یې 245 وکټې اخیستي وي. هغه د خپل تقاعد په تړاو وویل، دولس میاشتې مې د خپل وجود له دردونو سره مبارزه وکړه خو ونه توانېدم چې ماتې ورکړم. فاین په 2015 زیږدیز کال کې کرکټ پیل کړی و خو د ټمپونو له امله یې په مسلسله توګه په ملي لوبډله کې چانس ترلاسه نه کړ. باید وویل شي چې څو اونۍ وړاندې د انګلستان بل چټک توپ اچونکي سټوارټ براون هم له هر ډول کرکټ څخه تقاعد اعلان کړ.
ډیر زیاته مننه ساحل صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو خبری مجله اوري او تاسو له بختيار ساحل د ازادي رادیو له سپورتي خبريال نه د ورځې سپورتي خبرونه اوریدل. قدرمن اوریدونکو
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې ډېر زیات هڅه وکړه چې موسیقي په زور سره غلي کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي حرام ده، خو سندرغاړي ورسره یو خلنه نه دي او وای چې موسیقي د ټولنې د اړتیا یو مهمه برخه ده. ازادي رادیو په دې اړه یو ځانګړی راپور چمتو کړی چې یو برخه یې دلته تاسو ته وړاندې کیږي.
دیوه د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوه د کلیم ډې کوم.
د پښتو موسیقي د بان تازه غوړېدلې ګل میرخان مقرای دای په جلا وطنۍ کې سندري وای او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلی ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میرخان مقرای وای افغانستان کې د محل د سندرغاړي پرستونی لاس یې خودل شوی، خو په خبره یې دا حالات سندره نشمړې کولای.
زما فکر اماسي وطني فولکلوریک شعرو ته ذکر اچ وطن سره به انتها او د وطن خلکو سره به انتها منل. سندره مړه نه ده، سندره نه مړه کیږي، زه په دې یقین لرم. د سندره په ستوني باندې یو ډیر دروند لاس یې خودل شوی، دا لاس په دوامونه کې سدل ته پروت وي. سندره ژوندۍ ده، سندره به ژوندۍ وي که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده. مو او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وي.
دا بشپړ راپور نن د ازادي رادیو د 9 بجو په خبرونه کې اوریدای شي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه مطالب هم دومره دي. په پاتې خبرونه کې تر پایا ستاسو غږیز پیغامونه. ستاسو ل پیغامونو
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو توای محمدر دم له لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي او بیخي د امرست په ټاپه ولاړ دي. بیخي ستنه هغه خلک چې پمرستو تکیا ول هغه ډیر خوار او زار دي او سترګې په لار دي. دا خو د څه خو نه دا په کار سي دا نړیوالار شی ورور سیاست پورې وتړي. دا خلک په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنگو کې څوک کونډه سوی دا او څوک یتیم سوی دا، څوک مایوب سوی دا. دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوي دي. دا خلک سوي کې دا خوده خدای اله دا هم د غمرستې سینې دا بيخي احتیاج او متاج د سترګې په لار دي هم د غمرست ته. او دا که د هر چا په وس کې، که د حکومت په وس کې، د طالبانو په وس کې او که د موسسو په وس کې، باید چې دغه ته توجه کې. دا خو بيخي دا په ټوله سیمه کې بيخي نه سروي ټیمونه راځي. په دغه و میاشتو کې یو ټیم راغلی د سروي، چې هغه سروي کړي د لمبرونه خلکو نه اخیستې دي او هیڅ درک نه لګیږي. هر سړی راځي مونږ ته شکایت کوي چې وروره ته غږیږي د مونږ غږ وراسو او موږ دغه له لاسه کیږي. نور موخ نه نیسمو په دې هله سدا پیغام نشر سي.
السلام علیکم زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه یې کړي. زه د هلمند ولایت څخه کېد ورسوالې خبرې کوم. دلته دا افغان دې سیم نت مول ډیر ګران دی. دا به چوڅه تر خشته.
سلامونه احترامات بعد له سلامه مې د ازادي رادیو د کارکونکو صدا خاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق موږ ته نه راکول کیږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ سه سبا راسه دغه ویل کیږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د مایوینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ ږغ تر مربوطه ځایو پورې ورسوي. نور مو وخت نه ضایع کوم. پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.